Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه لدی شیبه پیل شوه. د افغانستان دفاع وزیر له ایرانی چارواکو سره د تروریزم پر ضد مبارزه په اړه خبري کوي. تهران ته د طارق شاه بهرامی د سفر او نورو موضوعاتو تفصیل به په دې خبري مجله کې چې زه اسمت څاروانې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم واوري. نن یک شنبه ده، د مریض 1129 د ثور دربشتمه او د میلادي 2013 د می 14. لومړی د دې سات خبرونه. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان وایي امریکا د افغان امنیتي ځواکونو ټولې اړتیاوې پوره کوي. په خوست کې سرحدي ځواکونه وایي پاکستانی پوځیانو د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې اغزن مزی بیرته ټول کړي او عراقیانو د خپل هیواد په عامه انتخاباتو کې ګډون وکړ. د خبرونو تفصیل. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل وایي امریکایي پوځ به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او مهارتونو په برخه کې ټولې اړتیاوې وڅېړي او په اړه به فوري اقدامات وکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا له دفتره په خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې ووټل دا خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. خبرپاڼه وایي چې دواړو خواوو د افغان ځواکونو پر اړتیاو او د هوایي ځواکونو د تجهیز او همکاریو پر پراختیا خبري وکړي. همداراز د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر له امریکایي پلاوي سره د پیل شوي جنگي فصل او د افغان ځواکونو د چمتووالي په باب خبري وکړي. امریکایي قومندان افغان لوري ته ډاډ ورکړی چې ځواکونه به د تروریستانو په وړاندې په مبارزه کې له افغان ځواکونو سره د عاجلو اقداماتو په شمول هر ډول همکاریو ته دوام ورکړي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي پاکستانی پوځیانو هغه اغزن مزي چې د خوست په تڼۍ ولسوالیو کې له صفري نقطې څخه د افغانستان خواته غځولی و بیرته ټول کړي دي. د سویل ختیځ زون د سرحدي ځواکونو قومندان جنرال راز محمد مندوزي پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل څو ورځې وړاندې ډیورن کرښې ته څیرمه د تڼیو په سیمو کې د غځول شوي اغزن تار په اړه له پاکستاني جنرالانو سره خبرې کړې وې او د همغو خبرو په نتیجه کې نن پاکستانی لوري غزول شوی اغزن تار بیرته ټول کړ. جنرال مندوزی وویل افغان ځواکونو د پاکستانی پوځیانو له تیژو جوړې شوې مورچې ړنګې کړې او پخې مورچې له جی پی ایس سره وکتي چې د کرښې په بل غاړه کې جوړې کړې وې.
جی پی ایس مو وکړو هغه پستا چې دی ولته افراز کړي د هغه د په خپله خوره کې وخت پاکستاني جنرالانو څخه فیصله وکړه چې په سیمې خردار د لرې کوه هغه مازیګونه چې په تیګو جوړې کړي وه هغه مو خپله چپا کړې او سیمې خردار پورې دوام لرلو بېرته مو خپل ځای ته په پل کړو.
پاکستانی پوځیانو له څه مودې راهیسې د ډیورن پر کرښه د اغزن تار غځول پیل کړي چې په ځینو سیمو کې د افغان او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ د نښتو او ترنګلتیا سبب شوي دي. اته افغان سرتیری چې په جګړه کې ټپیان شوی وو د اناکتوس گیمز یا ماته نمنونکو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شوی دی. په افغانستان کې د ناټو د قاچې ملاتړ ماموریت په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د اته تنه پرون د ناټو په مرکز کې د شاوخوا 40 تنو ترمنځ د سیالیو لاري انتخاب شول. د ناټو د ماموریت د ټویټر پر پاڼه په خبره شوی ویډیو کې په افغانستان کې د قاچې ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن ټپی شوی افغان سرتیرو ته په وینا کې وایي دوی موږ په نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه په افغانستان او د ناټو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ستاسو منندو یو او تاسو ټولو ټپي جنګیالیو ته ډېر درناوی او احترام لرو. ټاکل شوې ده د اناکتوس گیمز مسابقې سږ کال د اکتوبر په میاشت کې د استرالیا په سیدنی ښار کې جوړې شي. دا خبرونه لازادی رادیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د 2015 میلادي کال له اتومي موافقې څخه د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ له وتلو وروسته له چینایي مشرانو سره وویني. د چین د بهرنیو چارو وزارت نن یکشنبه وویل جواد ظریف به د ایران د اتومي مسئلې پر انکشافاتو له اړوندو چینایي چارواکو سره د نظر تبادله وکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویندوی وویل ظریف به د روان سفر په دوام کې مسکو او بروکسل ته هم لاړ شي. عراقیانو د شنبه په ورځ د خپل هیواد په عمومي انتخاباتو کې رای ورکړې. دا وروسته له دې چې تېر کال بغداد د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې د بریالیتوب اعلان وکړ او د عراق پراخې سیمې د دې سختریزې ډلې له کنټروله وویستې، لومړني انتخابات چې په دې هیواد کې کیږي. د عراق له بېلابېلو برخو په خبري راپورونو کې ویل شوي چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون زیات نه و او د رایو ورکولو مرکزونه ماښام وختي وتړل شول. د فرانسې چارواکو ویلي په پاریس کې د یو چاره په لاس حمله کوونکي په شمول دوه کسان وژل شوي دي. په دې برید کې څلور تنه نور ټپیان شوي چې د چارواکو په وینا د دوو تنو ټپونه سخت دي. د رسنیو د راپورونو له مخې حمله کوونکي د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. د برید انګیزه تر اوسه نه ده څرګنده. او ازبکستان د اپوزیسیون او بشري حقونو یو فعال له څلور کاله بند وروسته له زندانه خوشي کړی دی. د بشري حقونو ډلو ویلي چې فخرالدین تلایف چې د آزادي په نوم د ګوند فعالو د سیاسي انګیزو پر بنسټ بندي شوی و، نوموړی د شنبه په ورځ له محبسه خوشي شو. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. و بجې او شپږ دقیقې دي. د روانه خبری مجلې په دوام کې د افغانستان دفاع وزیر په تهران کې د ایرانی چارواکو سره پر تروریستي ضد مبارزه خبری کوي. د افغانستان حکومت وایي د هوایی دهلیزونو د ډیریدو له لارې د صادراتو اندازه یو میلیارد ډالرو ته لوړوي. پکتیاوالو له کابل څخه له ورغلي پلاوي وغوښتل. په ولسی جرګه کې د فرا استاد شکایت کوي چې د فرا امنیت ته پام نه کیږي. د لومړي ځل لپاره د ښوونځیو فارغانو ته برېښنایي بریلیکونه ورکول کیږي.
نتایج سکن کیږي سیستم ته داخليږي. په ولایتو کې کوم نتایج سیستم کې داخليږي په ولایتو کې هغه به د مرکز سره به مقایسه کیږي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجې او و دقیقې دي. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځنۍ څپه 12.5 او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 څپه اوري. د افغانستان دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامی په ایران کې دی. ټاکل شوی دی چې نوموړی به له خپل ایراني سیال سره د تروریزم پر ضد مبارزې او نورو مسلو په اړه خبري وکړي. د افغانستان د دفاع وزیر په داسې حال کې تهران ته سفر کوي چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اتمي موافقې د امریکا له وتلو وروسته د ایران او امریکا په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. د ایران او امریکا په اړیکو کې زیاتېدونکي ترنګل کیا به د افغانستان پر وضعیت څه اغیز ولري؟ په دې راپور کې واوري چې اجمل اندی وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامی به تهران ته په خپل دوه ورځني سفر کې له ایراني چارواکو سره پر درې مهمو مسلو خبري وکړي. دا د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل او زیاته کړه.
مبارزه علیه
تروریسم خغلی رات بنشوی د تراکری پر ضد مبارزه د مخدره موادو د قاچاق مخنیوي او همدارنګ د افغانستان او ایران ترمنځ په سرحدي سیمو کې ثبات او امنیت ته پیښ کوخونه هغه موضوعات دي چې په اړه به یې نظرونه تبادله شي.
افغانستان او ایران
جنرال رات بنشوی چې خغلی بهرامی د خپل ایرانی سیال جنرال امیر خاتمی په بلنه د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ ایران ته تللی. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې تیرونه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره په 2015 کال کې د لاسلیک شوی اتومي تړون څخه د وتلو اعلان وکړ. د اقدام په تهران کې د امریکا پر ضد توند عکس العملونه راوپارول. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو حضور ته په پام بده ولسمشر ټرمپ دا اقدام د افغانستان پر وضعیت څه اغیز ولري؟ ښاغلی رادمنش د دې پوښتنې په ځواب کې وویل
تهران همیشه
ایران تل ترهګری اغیزمن شوی دی. نو له همدې کبله ایران په دې مسلو کې له افغانستان سره مشترکه وجه لري او امریکا او د سیمې نور هیوادونه هم. نو له همدې مخې ویلی شو چې د ایران او امریکا اړیکو کې خرابوالی له ایران سره زموږ پر اړیکو منفي اغیز نه کوي. خو د کابل د یو خصوصي پوهنتون استاد علي اميري بیا وایي له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو له اتومي موافقې نه د امریکا وتل نشي کېدای چې د افغانستان پر وضعیت اغیز ونه لري. نوموړي له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل تهران ته په دې شرایطو کې د افغانستان د دفاع وزیر سفر ښایي په روابطو کې مثبت لیدلوری رامنځته نه کړی شي. خاغلی امیری زیاته کړه خغلی امیری وای په دې خاطر چې دا یوازې د امنیت مخدره موادو د قاچاق او ترهګرۍ مسله نه ده، مسله ستراتیژیک او نړیوال ابعاد پیدا کوي. په هغه صورت کې ښایي ایرانی لوری په افغانستان کې د ثبات د رامنځته کېدو په اړه کم تمایل ولري او ډیر د نامنیو رامنځته کولو او پر نړیوالو ځواکونو فشار راوړلو ته لیواله. مایکل کوګلمن په واشنگټن کې د وډرو ویلسن په مرکز کې د جنوبي اسیا د مسلو څیړونکی دی. نوموړي په یو تحلیلي مطلب کې استدلال کړی چې له ایران سره له اټومي تړون څخه د امریکا وتل به د جنوبي اسیا لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ اغیز ولري. کوګلمن وایي په جنوبي اسیا کې د امریکا د حکومت اهداف له هندوستان سره د اړیکو ښه کول او د طالبانو کمزوري کول دي چې له ایران سره له اټومي تړون څخه په وتلو د امریکا دا دواړه اهداف تر اغیز لاندې راتلی شي. اخوا د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال جوزف ووټل پرون په کابل کې و. د افغانستان د ملي امنیت د شورا له دفتره د خبرې شوې خبر پاڼې پر بنسټ نوموړي د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره په لیدنه کې په سیمه کې د امریکا د ستراتیژۍ پر موثریت له ترهګرۍ سره پر مبارزې او د سولې په هڅو خبرې کړې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان حکومت وایي د هوایي دهلیزونو په پراختیا سره هڅه کیږي چې د روان مریز کال په لړ کې د صادراتو اندازه له $1 میلیارد واړوي. د بانکدارۍ په چارو کې د جمهوري ریاست د لوی مشاوریت د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا پرون شنبه په کابل کې خبریالانو ته وویل تازه د اقتصاد عالی شورا له لوري د صادراتو ملي ستراتیژي هم تصویب شوې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان که څه هم په لنډ مهال کې د هوایي دهلیزونو رامنځته کېدل د صادراتو لپاره ګټور بولي، خو په اوږد مهال کې وایي چې ستونزې نشي حل کولی. په دې موضوع رحمت الله افغان راپور لري.
افغان حکومت وایي په پام کې لري چې روان کال د وارداتو کچه راښکته او د صادراتو کچه لوړه کړي چې په دې سره به یو څه سوداګریز بیلانس هم کنټرول شي. د بانکداري په چارو کې د جمهور ریاست د ارشد مشاوریت د عامه اړیکو مسؤول سمیر رسا د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه پلان په لړ کې روانه اونۍ له ترکیې او راتلونکې اونۍ به له سعودي عربستان سره هوایي دهلیزونه پرانستل شي.
په خوشبختانه ستراتیژي ملي صادرات هم کې اخیرا
هغه وایي له نیکه مرغه د صادراتو ملي ستراتیژي تازه تصویب شوې چې له صادراتو سره به مرسته وکړي. موږ هڅه کوو چې د هوایي دهلیزونو په پرانستلو سره خپل صادرات لوړ کړو او حتی ویل کېږي چې روان کال به له $1 میلیارد زیات صادرات ولرو. ښاغلی رسا زیاتوي ترکی پانګوالو چمتووالی ښودلی چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې دا مهال افغانستان په کلنی ډول نږدې $800 میلیونه صادرات او برعکس شاوخوا $6 میلیارد واردات لري. تیر کال افغانستان له هند او قزاقستان سره هوایي دهلیزونه پرانستل چې د چارواکو په وینا ټول ټال په 8 پروازونو کې نږدې 2500 ټنه وچه تازه میوه او طبي بوټي صادر شوي چې ډیری یې هند ته دي. افغان حکومت وایي له ترکیې او سعودي عربستان وروسته به تر راتلونکې 2 میاشتې پورې له متحده عربي اماراتو سره هم هوایي دهلیز پرانستل شي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهانو له ډلې سید رحمان عمران ازادي راډیو ته وویل که څه هم په لنډ مهال کې هوایي دهلیزونه د صادراتو لپاره ګټور دي، خو د اوږد مهال لپاره دا د اقتصادي ستونزې حل لاره نه ده.
په لنډ مهال کې به یو څه تاثیرات ولري دا شی، مګر په اوږد مهال کې نه، ځکه دا یو کاذبه لاره ده او دغه ډېر حکومت پیسې ورکوي او دا حکومت لپاره ډېر ګران پریوزي او دوام نه لري.
افغان حکومت په هوایی دهلیزونو کې 80% سبسایډي ورکوي او 40% سوداګر چې د حکومت لپاره ملا ماتونکي ده. چارواکي وایي چې ډېر ژر به په افغانستان کې د کورنیو او بهرنیو پانګوالو د خوندیتوب کمیټه هم په کار پیل وکړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت باید حقیقي اقتصادي پراختیا ته کار وکړي او په سیمه ییزه کچه سوداګریز مارکیټونه خپل کړي. دوی وایي چې په دې توګه به د افغانستان صادرات هم لوړ شي.
آزادی خبری مجله اوری.
اوس په هم صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
امریکایي آنلاین خبرونه لانګ وار ژورنال په فرا ولایت کې پر هغې ډلهیزې حملې لیکنه خپره کړې چې د پنجشنبې او جمعې ترمنځ د شپې ناوخته وسوه. په نتیجه کې خبرونه لږ تر لږه د 2 پولیسو او د ملي اردو د 9 سرتیرو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د لیکنې په حواله په فراه ولایت کې وروسته له هغې نه امنی زیاته سوه چې ناټو تړون په 2014 میلادي کال کې امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل او له افغانستان څخه یې اکثریت پوځیان ووتل. لانګور ژورنال خبرونه لیکي وسلول طالبان تونېدلي پر افغان پوځ او د پولیسو پر ځواکونو کمزورو او فاسدو محلي حکومتونو غلبه حاصله او په هغو غربي ولایتونو کې د پښې ټینګولو ځای پیدا کړی چې یو وخت آرام ګڼل کېدل. د خبرونې په حواله وسلول طالبان د فراه ولایت د یولس ولسوالیو له جملې پر درو ولسوالیو کنټرول لري او د شپږو نورو ولسوالیو پر سر په مبارزه بوختي. لانګور ژورنال زیاتوي د پنځو ولایتونو د مرکزونو له جملې د فراه ولایت مرکز د 2014 میلادي کال په پای کې د وسلولو طالبانو له مستقیم خطر سره مخامخ وو. د لیکنې په حواله وسلولو طالبانو د 2014 میلادي کال په بهیر کې هم د فراه ښار په څنډو کې حضور درلود چې په دغه ولایت کې په پرله پسې ډول امنیتي ځواکونو ته مزاحمتونه پیښول. خبرونې د 2013 میلادي کال د جنوري میاشتې په نیمایي کې د ولایتي چارواکو خبرداری ته اشاره کړې چې ویلې وه وسلول طالبان نور د ښار په څنډو کې نه بلکې د ولایت مرکز ته ننوتلي دي. د هغه وخت د والی مرستیال محمد یونس رسولي د افغان امنیتي ځواکونو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو انتقاد کړی وو. د فراه والی محمد عارف شاه جهان د جنوري په وروستیو کې په فراه کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله استعفا وکړه او تورې ولګوه چې بېلابېلو اشخاصو یې په کارونو کې مداخله کوله. ملګرو ملتونو په خپل ویب سایټ کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت د سمیدو لپاره د افغان حکومت پر تعهد لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې افغانستان ته د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستیال سرمنشي اندریو ګیلمور څلور ورځني سفر ته اشاره شوې چې د تروریستي بریدونو پر مهال یې د ملکي مرګ ژوبلې زیاتېدلو او د ښځو په وړاندې د روان تبعیض مسالې ته یې پام اړولی دی. شغلی ګیلمور ویلي که څه هم د افغانستان حکومت د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په ختمولو کې ډېر پرمختګ کړی خو د وژنو شدید تاوتریخوالي او مزرو دودونو غوندې د تاوتریخوالي تر ټولو شدیدې قضیې د خواشینۍ وړ دي. د ملګرو ملتونو د ویبپاڼې په لیکنې کې ویل سوي چې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال سرمنشي ګیلمور د چهارشنبې په ورځ له ولسمشر محمد اشرف غني سره په کتنه کې له سختو شرایطو سره سره د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ولسمشر د نورو اقداماتو د ژمنې هرکلی وکړ. په لیکنې کې ویل سوي چې ښاغلی ګیلمور د سولې او پخلاینې په یوه کنفرانس کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ټولنې یو پام وړ او مهم ستون یاد کړ او وی ویل افغانان امن او داسې سوله غواړي چې پر شفافیت او عدالت ولاړ وي.
ل عرب څخه یو پلاوی چې مشي په مطبوعاتي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر نبی مستاق کوله پرون پکتیا ته لاړی. دغه پلاوی له یو شمېر پکتیاوالو سره وکتل او هغوی ورڅخه وغوښتل چې د ولسي جرګې او ولسوالي شوراګانو د ټاکنو په وړاندې دي خنډونه لري شي. په دې اړه له پکتیا څخه د ازادي راډیو د خبریال اصیل زاجي راپور واوري.
دا غونډه ګډونوالو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ترسره کیدونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره د تذکرو د ویش او نوملیکلي پروسې پر وړاندې شته خنډونه اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه راغلي پلاوی سره شریک کړل.
نن د احصایې په دفتر شاته مو ګولار یو تر نه نیو بجو کوی دا ټکو وزیدا موږ په زمو ورو د مو سره یو کیلومتر کې نسی دا چې الته لار چې مو ته وایي چې قانون په ورځ کې سل تذکره وي پټول ګردیز پټول پکتیا کې درې ګروپ ده نه کسان نو تاسو قضاوت وکړي چې تر یو نیم میلیون نفوس وي آیا دې په ورځ کې درې سوه کسانو تذکره ته کفایت کوي؟ باید رایدیری مرکزونه به سب جاوات نکودیت تذکره نویش مرکزونه باید زیاد چی تعدادی مامورینو باید زیاد چی او پتانګي
کاملې باید ورکړل شي. د پکتیا مرکز ګردیز قومي شورا چې د پکتیا د بیلابیلو قومونو اساسو څخه جوړ شوی لا پلاوی یو غوښتل چې ولسمشر او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د په پکتیا کې ټاکنې په حوزوي شکل ترسره کړي. غنی د مرکز ګردیز او نږدې ولسوالیو اوسیدونکو به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د یاد شورا مبشر قماندان عبد الله مجاهد وویل
صدران مرش مرکز زرمت احمد عباس کرم د مو وکیل نګر نو مو په پکتیا کې حوزوي انتخابات لاړو کنه میدان ته وو زونه زد مرکز گردید شورا په نمایندگی دا مفروض شناز ټول شورا اعظم ده
د پلاوی مشر نبی مزداق په کول په ټاکنو کې فعال ګډون ته واڅول او په حوزوي ډول د ټاکنو ترسره کول غوښتنه د دوی حق وبله او ډاډ یې ورکړ چې د پکچوالو دا غوښتنه به د ولسمشر او د ټاکنو کمیسیون تر چارواکو ورسوي. د تذکرو د ویش په مراکزو کې د تذکرې د اخیستلو ځانګړي فورم او کارکوونکو کموالی، د نوملیکنې په مراکزو کې د ډاډمن امنیتي تدابیرو نشتون، د تذکرو د ویش په روسیې کې د پخوانیو او اوسنیو احتمالي کاندیدانو لاسوهنی، په ځینو سیمو کې د نوملیکنې مراکزو نشتون او یا هم له کلیو لرېوالی هغه ستونزې وې چې د غونډې برخوالو له پلاوي سره شریکې کړې او د حل په برخه کې د اړوندو ادارو او چارواکو د جدي حل غوښتونکي شول.
په وروستیو ورځو کې له فرا څخه د خونړیو جګړو راپورونه ورکول کیږي. په ولسي جرګه ولایتي شورا کې د فرا د خلکو استازي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې له سختو جګړو سره سره مرکزی حکومت هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې. د دې موضوع په اړه د یوسف خان ځاتران راپور واوري.
د فراه ولایت اړوند په لهجوین، پشترود، بالا بلوک ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو وروسته د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي د یاد ولایت امنیت ته د جدي ګواښ او ان سقوط خبره کوي. د فراه ولایتي شورا غړي جمیلې امینی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په فراه کې له سختو جګړو دوه ورځې تیریږي خو لا هم هغه ولایت ته هیڅ اضافي ځواکونه او مرستې نه دي رسیدلي. اغلی امینی وایي یوازې څلور پنځه ناحیې دي چې له طالبانو سره نه دي. نور زه په ډاګه وایم چې مرکزی او محلي حکومت ختم دی. ولسوالۍ یوازې په نوم دي. زموږ تر ټولو بامنه ولسوالۍ همدا جوین وه. نوموړي وایي د دغه ولایت په لاس جوین ولسوالۍ د وړمې شپې په بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې خو د پنځه څلوېښت دولتي ځواکونو د مرګ ژوبلې خبره هم کوي. د اغلی امینی په خبره وسلوال طالبان له ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان نه دغه ولایت ته راځي. له دې سره د شنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې هم د فرا د وروستي وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې او د وکیلانو لخوا په دې ټینګار وشو چې د ولایت لپاره ځواکونه ډېر شي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ښوونځیو د فارغانو لپاره د برېښنایي بریلیکونو د ویش لړۍ پیل شوه. د پوهنې وزارت د نتیجو او شهادت نامو ریاست چارواکي د شنبې په ورځ د دغه سیستم د پرانستنې غونډې ته وویل چې دا سیستم به د فساد مخه ونیسي. په دې اړه ناجیه صاپی راپور لري.
په افغانستان کې د برېښنې شهادتنامو د ویش لړۍ په داسې حال کې پیل شوې چې دا مهال د هیواد په اکثرو ادارو کې سیستم پخوانی او غیر کمپیوټري دی چې د فساد موجودیت او بېلابېلو نورو ستونزو ته یې لاره هواره کړې ده. خو د پوهنې وزارت د نتایجو او شهادتنامو رئیس محمد اسماعیل خطاب د شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل د نوي کمپیوټري ټکنالوژۍ په وسیله به تر ډېره د کاغذ پرانیو او د وخت ضایع کېدو مخه ونیول شي. نوموړي د دغه نوي سیستم جوړېدو په اړه
مخکنه کاغذونه اخیستی دي چې درې لکه یا دوه لکه اتیا زره شاګردان مونږ فارغ لرو. د دوی لپاره مخکنه هغه ضروري لوازم چې هغه مونږ ځای په ځای کړي دي. وجه دا چې مونږ پرنټینګ کې اوس خلا لپاره د روان کال لپاره مرکزی کوو. سیټ اپ چې غیر مرکزی کیږي یوازې نتایج داخليږي په ولایتو کې. نتایج سکین کیږي سیستم ته داخليږي په ولایتو کې. نور د پرنټ موضوع وغیرہ دا ټول شان مونږ دلته کوو. طبیعي خبره ده چې کوم نتایج سیستم کې داخليږي په ولایتو کې هغه به د مکتب سره مقتل کیږي او همدارنګ د مرکز سره به هم مقایسه کیږي.
په دغه نوي پروسه کې د نتایجو سکین کول، سیستم ته د زده کوونکو د کلنیو نمرو داخلول، په دریو پړاوونو کې سیستم ته د داخل شویو معلوماتو تاییدول، په ځنګړو امنیتي رمزونو سنبال کاغذ کې په چټک او منظم ډول د شهادتنامو چاپول شامل دي. دغه شان په نوي شهادتنامو کې د ثبت ځنګړی کوډ شته چې د هغې په وسیله هر دولتي او غیر دولتي اداره کولی شي چې د زده کوونکي فراغت په انلاین ډول ثبت کړي. په ورته وخت کې د ښوونځیو یو شمېر فارغان چې د شنبې په ورځ د برېښنایي شهادتنامو د اخیستلو لپاره راغلی وو د یادې پروسې له پیل څخه یې خوښي څرګنده کړه او ویل چې په کمه موده کې وتوانېدل چې دغه شهادتنامې ترلاسه کړي.
زما نوم محمد مدثر دی او نن د دې ویاړ لرو چې په افغانستان کې موږ برېښنایي شهادتنامې ترلاسه کړلې او دا یو نوین او ډېر ښه اقدام وشو په افغانستان کې چې موږ وکولای شول چې د خپل سیستم برېښنایي وسازو. پروسه ډېره شفافه او ډېره زر ترسره شوله او په ډېر کم وخت کې موږ وکولای شول چې د خپل شهادتنامې ترلاسه کړو.
افغانستان پوهنې پوهنې وزارت چارواکي د برښنې شادت نامو د پیل پر مهال ډاډ ورکړ چې د دوی نظارتي ټیمونه به په ولایتونو کې له پروسې څارنه کوي او هڅه ده د سو پروسه په پوره شفافیت مخته ولاړ شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
عراقیانو پرون شنبه د دغه هیواد په عامو انتخاباتو کې رای ورکړي. د دغو انتخاباتو پایلې به نن څرګند شي، البته لومړنۍ پایلې. تفصیل اجمل انبلاندې کوي.
دا له هغې را وروسته چې تیر کال بغداد د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې د بریالیتوب اعلان وکړ او د عراق پراخې سیمې د دې سختریزې ډلې له واکه وویستې، لومړنۍ انتخابات دي چې په عراق کې ترسره کیږي. د عراق له بېلابېلو برخو په خبري رپورټونو کې ویل شوي چې په انتخاباتو کې د خلکو ګډون کمرنګ او د رای ورکولو مرکزونه ماښام وختي وتړل شول. د داعش له ولکې څخه په آزاد شوي ولایت موصل کې یو رای ورکوونکي رفیع اسماعیل دا انتخابات د یو نوي فصل پایلو باله. موږ دا ځل بدلون غواړو، غواړو ټولنه مو پرمختګ وکړي، کاري فرصتونو ته اړتیا لرو او همدارنګه د څیرو بدلون ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې عراقیانو ته مبارکي وویل. نوموړي وویل د عراق په ټولو 13 ولایتونو کې د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو په ګډون د هر قوم او مذهب وګړو خپل غږ واورو. د نظر پښتنو په بنسټ د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په دې انتخاباتو کې مخکښ دی. عبادی هڅه کړې چې په دې هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوس ترمنځ توازن وساتي. نوموړی کسان په عراق کې د داعش د ماتې له کبله ستایل کیږي، خو په دې هیواد کې ورته د یو واقعیس لرونکي مشر په سترګه نه کتل کیږي. پر نوموړي دا انتقاد هم کیږي چې د عراق اقتصادي وضعیت یې بهتر نه کړی شو.
دا هم د دې خبري مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او تلبیه. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ قمندان جنرال جوزف ووټل وای امریکایي پوځ به د افغان ځواکونو د تجهیزاتو او مهارتونو په برخه کې ټولې اړتیاوې وڅېړي. په خوست کې د سرحدي ځواکونو چارواکي وایي پاکستاني پوځیانو حق اصغن مزی چې د خوست په تڼۍ ولسوالیو کې له صفري نقطې څخه د افغانستان خواته غځولی و بیرته ټول کړی دی. اته افغان سرتیری چې په جګړه کې ټپیان شوی و د انوکټوس گیمز یا ماته نمنونکو لوبو کې د ګډون لپاره غوره شوی دی. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر پیکینګ ته تللی چې د چین له چارواکو سره خبرې وکړي.
د ژوند رنګونه
وکیل د وزارت دی نه یوستنه نه هی نو ملک شاه عباس
حاجی صاحب څومره وخت کیږي چې البته دغه دند سر تر سوي
زه یاره لا وکاله کیږي چې دغه دند زل سره کو خدمت په راستای ده. څوک چې دروغ وای دا تربور نه است نو چې چای مخه دراغلی خپل واس نه کړای دی کوچانه ستونز نه دادی چې یو خوش کاری سو پنځه مالایک درلو دا غم نه باینه لار هغه ورځ دا تاندی وری بغلان راغلی و یعنی په پنځه روپی چې دا په 500 روپۍ نن یو چرګ نسته دا د افغانستان یو سرمایه وه چې له لاسه یې ورکړه د کوچیانو خصوصاً د کوچیانو خو د کابل چې غواکې چې راځي خو کابل ته راځي دا ستونزنه د اوبو د مشکلاتو کومک څوک نه ورته ګوري د کوچي ته چې اوس هم داسې د هغه په سترګه باندې چې یاره دغه کوچیان د همدغه بخت دي یا د همدغه خاورې دي یا همدغه خاوره کې خدمت کړی کوچیان قدر ته چې څلورمه برخه یې شاهدان او ګوډان دي ولې په دا غرو کې د وروس په وخت کې دا بمونه وو مالدار ټول کوچان ګډ او مات بې سرنوشته پراته
څومره په دې برخه کې الزلې کړي چې دغه ستونزو ته قلن د حل لارې پیدا
الزلې هم ډېرې کړي دي خو د حل لارې بیخ تروسته خو بیخي یعنی که یو سړی ووایي سر ځوندی چې یاره دغه پروسه ما ورلېږلې ده یعنې دغه هغه ورلېږلې ده او دا کومک سره سوی خو نه دا سوی
د پخوانه د کوچانو په ژوند کې څومره تغییرات راغلی
یاره راغلی ده خو داسې کم اندازه د کوچانو ژوند اوس یلبندو ته نه پرېږدي ازاره ګان یل بندو نه راي سارسو مسر دا مالداري الله سو ورکړه کوچان تباه او برباد
کوانځي لری د کوچانو په برخه کې کلینیک لری نه لری
کلینیک یو دانه لرو په یو استنه نه هک یو کلینیک دا اغه زور ورته په وخت ورسیږي کوم بخواران مقصد پات دی منګه اصلي دا قام یو سړی چې لک ملک سي هم شرسي اغه نور قرار کینی و دې منګه اله وزل ټول جملات بغاړه ورته خو اغه نسی رسیدا کولای ورته چې یو کار
تا اوس ځای کوچان استه یا اوړو جمع تغیرات کوي؟
یارا اوس ځای کوچان دا لاس پینځه لاس کال کیږي ځای کوچان ناغه بوجدار سره پاتې وسی مالم په اخیسته و نه اخیسته کېده و نه خرڅېده.
البته په مو مکه کوچان ټول مشکلات زیات لري، د خويند مشکلات د کوچان په برخه کې راته وې.
خويند په برخه کې کوچانو مشکلات اوس په خواني نه اوس خدي اسری دي مخته خو ټول کار یعنی کمالداری و هم کناری نه سرګردان مو نه شاسرم سرګردان
لایبه کوچیمو د کوچانو مشکلات واوریدل. دا زری رادیو خبرونه دوام لري. اوس هم بل خبری مجلل رو چې جاوید نعیمی وړاندې کړي.
تشکر.